رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سالی محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین.
ډیر مننه سید سمیا باستاسی ستری مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګوریا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونه کېږي. په مسکو کې د سوې غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند د مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړي چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسیټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل:
سولې ولسی حرکت 10 غړي نن شپه له
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل:
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم. انشاءالله
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړي که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسېږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته رای ایله کړ. د دې خبرونه په راپورونو کې اورئ چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دې تونېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید راته که از افغانستان آمده بود عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت سفری او قطعه د سرتیرو له ستونزو مو هم په یو راپور کې خبرو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شپای مشروع و امور واجور میکنیم، اون امور میخوریم.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه 19 پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاریخ پرونی د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاغه غړې اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرېس ته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړې. نور اسوسییټډ پرېس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول لرطبه پلاوی سره چې بخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې بخوانی غړي فوزیه کوفي او یوش مين نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزولو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرېس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
اومردل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو دوی پر اوربان موافقې ته نه دي رسېدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسېدلې ده. د دې غونډې یوه برخواله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربان رد کړ. اکرام الله اکرام له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوي ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی ویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوه. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانی وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پوری تړلی باید هوکړه پرې شوی وای او په اعلانې کې راغلی وای، خو نشوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی وغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رد کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استاذ او ترمنز لکم کې اختر اوروس ته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کور او د افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سه‌شنبه پورس د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربان د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، د بهرنۍ لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسي په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې د کوربه چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي.
دی وایي
دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون څلورویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ څوارلس نفلي پلاوي په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربان په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د سفری او قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړی دی. تفصیل خان محمد سینا.
د کورنۍ چارو وزارت د سفر یک قتی سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماښامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پر تلۍ ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای مبارد
دیوائی دوڑای مخه نده، غاخه مو بی کیفیت ده، دی سیلو پا دوڑای روژمات ده، مجبوریو چه خوروائی کلو و وی خورو
اونو مرم می خوریم.
دی یوازی ده بی کیفیت خوراکی موادو نشکایت نکوی، بلکه وی چه میاشتینه تنخای هم پر وقت نور کولکی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما مو افطاری کم تربوز بجام
دی وای د کیلې پر ځای چې پر روزماتي کې هندوانه را کوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوق خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوړې واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونو افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغو فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
دی
وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي لبل خوال اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ ووینئ او ولولئ
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړی لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو اسمت څارون په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو اووره کې 123 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په شلو اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي په 2018 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اووره ټیم کپتان وټاکه
اوس به له سفي الله ستانکزي نه واورئ چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغند بلل شوی. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیې ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمهیزه مسله چیرو، په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه، ما خپل گرفتاری ورک کازه که شاکه کم فایر شو نو مس قام خیو قانونی تا کازا و نو کنن نصبا و بیان پیش کندو ما خپل زن پیش کج ما و توی زد احتساب نمیره کم احتساب ندیه زد انوستگیشن دوشی نو جبام اگه که پتا اولا کسی سوک چاس کری
دا پشتون غورانی غرزنگ ادعا کری چی تا پاکستان پاوزیانو دا تیر یک شمبه پورز دا شمالی وزیرستان پخار کمر که پر سولایزو لاریون کون کو دازی کری او دیرشتن ملکی و گری و جلیدی. خود پاکستان پاوز ویلی چی دریم ظاهره چان وژل سوی وو. د پاکستان پاوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګردبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو، بلیګیا یو لینمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده چې موږ دې د دې ترمنز هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نایتباره هغه چې ختم شي
د بشری حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان رخ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواکي پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننی منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو ښودلې خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سنداز کارونه جریان لري. خو ولې محلي چارواکو سره غا امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، نن عبد الله زکندار له تخصص سره په تماس کې ما چیرو د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ مسات نه جوړ کړی. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د ولکرو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکی کا د اسلامي امارت ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاس کې خو وربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شکو ورځو کې دا وربان رمضان څه شي تر څو د سوي درګدل کړي د افغانان د دوریش کې خو خوخی سره ولمن دي دا کول دي اعتماد لږ به تاسو هم بل فرخ مبارکي وکړي ته ډیر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د وربان تېله د فلور مخنمي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اور بند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غنو اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی نن ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د غړول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی بهر مه باسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هیلې په اوبو لاهو سوې. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشې توکې زیات سوي دي په دې ورستیو کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د ده په خبره چې اوربند وسي او خلک دغه اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ یې کو په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. سیاسي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر امدغه څپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
له جنگ زره چي دا سمي بدي سيغي
دی واسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه لامه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو ندي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ ک ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست ازادي رادیو دا او نورې خبرونې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې اوریدل شي ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل شي په کونړ کې زدهکوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زدهکوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایه د ملالم کولې اوسېدونکي موږ ټول د زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
زما نوم فضیلیا ده د ملالم کولې اوسېدونکي هم کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دري نشته ټولنی ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته دی او ځکه پکې استاد راته لږ زیات شولي کې دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کېږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي
نوم یې شبانه ده د ملالم په دنسونو منځني خوند شپږم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه دي کوم موږ راغه کتابونه رانه شنه موږ امتحان په چی کې ورکو کوم موږ ته دغه کتابونه سوالونه راوړل موږ به څنګه هر کوم سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خوونکې احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره موږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوله اما شمان دا خپل ترڅو یو بیا مستون ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږل دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږه بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته دسي وعده راکړې ده چې دا ستونزه به دریو میاشتو کې حل شي
غالز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی ورسته ز د کوونکو هم اتریګه ټ واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
مجبورات خاطر بانی و ویرا چزوانی خال خبری کی
تلاش کردنی دنجلی لپار تکل سویده
تر مستری که چه میذکر کری زد افغانستان دخیزینه
در خدول لپاره د آزادی رادیو زنگری خبرمانه
چورا بونکی فرشته غنی
سلامون او خیچاری دا ونې د انیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو،
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده.
اول خدای ادام مغردو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړي.
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرأت ویل شي د دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خدو دغه ډول وژنو ته د ناموسی قتلونو نوم ورکول کیږي؟ قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي؟ او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1398 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا شپږ څلوېښت هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغو شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 14 ولایتونو څخه رالېږلې دي. په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمیرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لوري ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیونی خبرونو ویاند او د ولسی جرګې فرهنګي مشاوره مینا منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شو چې د دندې په لور روانه وه. د مینا منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخوانی میړه جاوید له لورې وژل شوی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خواهش لرم دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غوی په څلور ویشتمه نیټه یوه بل بوګنوون کې پیښه هم بشوه چې پریسا په نوم یوه حمله میرمن د کابل په تایمنی سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او وژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي.
د 1998 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15-16 پیښې ثبت کړي دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کیږي. او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کیږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
سال شاید مورید خیلی زیاده شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سرک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغځي باندې فایل او مفعول دواړه وزل دا ناموسي قتل دی. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سرک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه دی بلکې دا عمدي قتل دی.
له بلې خوا د یو شمېر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملینو تیخته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیاتې شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تورنوي چې د خپلې دندې په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، موږ حکومت لرو، موږ وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید د بې مسؤلیتۍ نه نور ووځي او احساس د مسؤلیت وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغسې سیمینارو عکسونه مقایسه کی فقط د فوتوکاپی ماشین نه دی استلیوسی امغه تکراری چیرې دی چې راځي په پراخستوګه باندې ذهنیت سازی نه کړي خلک د خزو احترام ته یا د خزو د حق د پیژندو لپاره ذهنیتونه ورته برابر کړی نه دی.
نو موړی وای چې د خزو چارو وزارت کچیر غوړی فعالیتونه یې ګټه ورته تمام شي نو خپل پالیسي او کړنلارو ته دی بیا کتنه وکړي. خو دغه خبرو په مقابل کې د خزو چارو وزارت ویلی چې دغه وزارت تر خپل وسه پورې د خزو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسي مرستیالی سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د خزو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغه هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچا کار کړو، هم رسنۍ داد خواهی کړي، موږ داد خواهی کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پتره کې وو، دلیل یې هم دغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروایي او دومره د خپلو مسؤلیتونو په برابر کې بې اعتنایي کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خفه کړو.
خو د کورنیو چارو وزارت داخلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عاملین ونیسي. د دغه وزارت وین نصرت رحیمي وایي دوی توانېدلي د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره د ته متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي د هغو پر وړاندې بېرحمانه عمل وکړي. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همیره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نشي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي نو کېدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چېرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کېږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو وو. هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نشي نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 568 ماده کې راغلی عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 568 ماده کې بیا راغلی که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 6 کلونو کم او له 1.5 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 548 ماده کې راغلی هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي نو مرتکب په 1 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچا، تعلیمي کچا دا ډېره ټیټه ده او بیکاري هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
د ورسې کې خزینه او جنا په لوړه کچه قتل کیږي، خاص کر زخپل کله چې د دندې په لور ځم دا ویره را سره وي چې د داسې یوې حادثې سره مخ نشم نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زخپل ډېره متاثره شوی یم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د انیمی نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ. څوک بېجې کارونه یا بېجې خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولی شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص.
خوږو اوریدونکو، دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراسپړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوښ شي مریم توخی وړاندې کړي.
قدر منه دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ. زور ته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره خو دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوام دی غونه زه یو سویت جک سره یم. هغه وای نه ته دې موږ زومی کنه ته دې موږ تابو که زه دې هغه تابه نه کوم بم دې سره ویران یم نه اوس نه اوس سره لرم ولا اس ډېر ډېر خلک سره ما کته کړ. هغه نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې مخپل نه خوخیږي. څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خوخیږي بیخ ریتم نو ورزم وعده تم نو ورزم او ډیرو ته ورغله یم نه.
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلی ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړې زیاتوي
څو مدمخ ک په لوګر کې په اوسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید په مترو خبره وه شاید یو متر دوه متر خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل. ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د څرخی پلوسی دونکو رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل دې تر زمن وزه د قطر عبید نو سره फायदा سو خو بیا خپل درلم یو وختل سره دا دوی کرا ورسه ورغله مال تور سره کې نستم کنه دې زړه کې چې هغه هغه مورته لمه کوي دسی خیر د دې لک شرایط اصل لک مشره خو دې بیا موږ کې له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا م خپل مسولیت په غاړه وخت ورغلم او دې کور ته کور کې ورته کې نستم او اوس ان شاء الله خدي را سره کله خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کې نستم بس اوس را سره خدي ډیر خوشاله یم. تاړي کې جوړس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم اړیکم جوړس.
خی اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او خشناخ سبب ګرځي. همدارس خی اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډیر کوښښ کوي له خپلوانو سره خی اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي،
تر اوسه فضل د خدای ده، تر اوسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي. چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې، دوستي، انډیوالي په صداقت سره کوو. والا خو مو شکر ده موږ مشران لرو. مثلا د زموږ د خپلوانو مانس کې کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي، بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي، بس بیت سره روغ جوړ شي. یار تر اوسه نه مې دکړي نه. والله ډیر خوشاله مده قط او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستی زیاتی، صمیمیتی، انډیوالي خپل سره پردې سره ټول سره. او دا تشویش فضل خدای دا موږ تر اوسه نه لرو چې محفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو. دا زمونږ په زړه کې نه راځي چې دا سړی راځي دې سره خو زه خپه یم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت زو.
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وایي خلک باید کوښښ وکړي چې د خپلو دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لاره یې د اړیکو پریکول ندی. نو ماوړی وای
کتر روابط باید خپلوانو ترمن و نسی کده. خپلوانو ترمن کتر روابط کیږي، دغه ګوره ګنا ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګری د منډکی پنځه سپینګری راځه مشي دا کتر روابط خلاص کی. دا سر وغواړي د دیغ د افغانستان انانات شای دی. باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي، د پښتونخوا په خلو باندې کیږي. دوه خپلوانو په منځ کې کوم مشکل سره غلی دا مشکل د پنځو دوه سپینګری په مابین کې دا خلاص دال سره. دا مشکل کپاس دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی. نه خو دین خو لاب کارونه جوړیږي. دا موږ ملک ته بدبختی لنډه کوي. دا خپل دی واجب بدبختی لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنله مشکل راوړ دي. هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي. کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ وس بدی خو د خدای خوخه نه ده. کتر وابطونه شي کدا وصول دا ګنا ده. دا کارونه د سپینګریو په خلو باید نه نه سپینګریو په خلو جوړ شي.
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډیر اسباب دي دې لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي، دغه یوازینی سبب هم دغه قطع روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې څوک وایي د درې ورځو نه اضافه د خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو دیده جای جهنم ده. یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي، په دې معنا چې دا ډیر یو بد عمل ده. خطا دی روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول، خپلوانو سره رابطه قطع کول، یا غو سره کینه په لړ کې ساتل، دا شرحان بیخی ناروا ده.
د خپلوانو سره اړیکه پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي؟ پر واپو استاد ضیاء الحق شمسی په اړه داسې وایي
بل ستونزې درلودلی شي. اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی، دا یو مسله. بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي. هر یو کس چې تنها کیږي له ځانه سره شخصي، انتزاعي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټول نه کی. یعنی همیشه تاسو ادارات کې څو ګورې د تایید له د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي. سو په دې خاطر زموږ اړیکې کمیږي، زموږ دوستان کمیږي، او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي. او د نورو سره په ژوند کې د وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلاره پویږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راضي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هر ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږي چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم. زما د زده دا کار وکړ او د جان اغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دی خبرو پس مگر زه اوس جان آغا خود ورور ده یو خبر او تیر شو ولی پنا خبرو پس گرزی
ورور می دی زد چا پروا نه لرم یو ور می چزره ل چا تور شو بیا نو ی ور سره نکوم زی ور سره نکوم ستانو زړه کانو رښتیا دی میر جان واده ته څو نفر خبر کو نش بابا کینو لس به ولیکو
سوک به خبر کې تا خو ل ټولو سره شکول ده لئی چا سره مړه او ژوندی نه لري
ززا خدای دې همسایگان او همکاران لري هغوی خبروم
هی خدای دې انصاف درکي زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې زیان مو وشو عذر مو نه
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم هغه خیکانو ته هم کم راغلو ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي
ټول ستا کارونه دي نو هی
دوستانو دا و د دیونی د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خپرونې ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.